کیدون کې کسان وسلوال نه بلکې لمودو راهسي هغه ورک بلوچستان دي چې پاکستانی امنیتي ادارو په مرموز ډول تختبولي وي. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل پر راپور کې.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوچ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټي وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوچانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بمي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوچستانو کورنۍ وایي د ملیشیا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوچستان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشیا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوچستانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
د بلجیم سرانوالان وایي د پاریس د تروریستي بریدونو نیول شوی مشکوک تره هم هغه شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم سرانوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک تره محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. بلجیمي څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. سرنوالانو ویلی اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکو حمله پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریه ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تیره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل د وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ری په د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. دا مسابقه یو ورځنۍ نه بلکې څلور ورځنۍ ده. په دې اړه مخکې مو ویل چې یو ورځنۍ مسابقه ده. زموږ معذرت ومنئ. تر اوسه پورې نامیبیا په 28 اوورونو او 2 توپونو 80 منډې کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو په خبرونو کې بیا هم درکړو. دا مسابقه څلور ورځنۍ ده او په څلور ورځو کې به معلومات پر لفظي خبري شي.
نیشی به بال مرغی چی پا هوا که در نخلاس نیشی لوبا احساس وڑی او لوبا بی اخلاس نیشی به بال مرغی چی پا هوا که در نخلاس نیشی دی دنگو غرونو گر بطانا دی هم لو موسم دی دی هم لو موسم دی یہ دیکھر که چار دل مو بیا دے ولولو موسم دے یہ دیکھر کے چار دل مو بیا دے ولولو موسم دے لکہ شاہین یہ پدے اشنا آسمان کے وارا پوے توڑ سور زرگون بیرق پٹو جہان کے وارا پوائے گنا ون پہلے دلواڑو حوصلو موسم دے حوصلو موسم دے یہ دیکھر کے چار ظلمو پیا دے ولولو موسم دے یہ دیکھر کے چار ظلمو پیا دے ولولو موسم دے شمانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے سچے وے کتے والے سچے وے چکے چکے دے ما شمانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے سچے وے کتے والے سچے وے چکے چکے چھوٹی غوغا دا دے خوخائی دے غلبا لو موسم دے غلبا لو موسم دے ہر پر و جانگے میدان تا دے وردلو موسم دے پوخر پر و جانگے میدان تا دے وردلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے ولولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے ولولو موسم دے
د وایان هنرجو سندرمو اوریدل د افغانستان او نامیبیا ترمنز د څلور ورځې مسابقې لومړی ورځ په لومړی ورځ تر اوسه پورې نامیبیا اتیا منډې کړې دي نه ویشت اوورونه تیر شوي دي دوه لوبغاړي سوځېدلې دي د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه لرو
د ژوند رنگونه
مونږه د دې اوس په پوکاري کاخته یو
ښه اوس لګرو ته د څرګه پکې
د خاتې ماته چې دی کنه په بورسو کېسته اچو چې له بلور نه خواته لاتی دا ټول چې دی مثلا 500 متر دی هر د امکان لري چې تلوي خطر به وي
ښه ښه په دې کې څومره مایان جايږي
په دې کې یو لک مایان خو ځایږي
تر کوم چې پوری دال وبونه بیټه کوي
وبو چې دی خړې دی کنه هغه پاتي بیا دوه درې ورځې سلور ورځې پورې دلته یوه چې دی لمر وهي بیا غنه ورسته بیا تړي بیا وبو ته خوشکوي بیا مایان پکې واچو
څومره وخت پاس دا اوس مينځي پکوي
په میاشت کې یو ورې مينځل کیږي بیا غنه ورسته چې اومیزو بیا پتاس پکې شیندو پتاس کو شیندو بیا یو دوه ورځې کیږي چې لمر وهي بیا بیرته یو ورې پتاس زوینه چې دی پات کی کنه هغه بیا اومیزو بیا وې تړي چې وې تړي مایان پکې واچو
خدا خړې وبو چیرته وزي
دریاب ته وزي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بیزار ځواني مرګ
نه ستورانه
هغه مقصد در نه
ستوره
مو نه
کوي دا یو متا تمونه څنګه خو سیاست نه شي په ځان ټینګ یو بزر کې
ژوند دی او سهور خپل
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري په طبي لحاظ هر انسان خولي او لا نورو ځنګړي چیزونه خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ د ګلونو او د هغوی د رنگونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري خو اکثره ګل خوښونکي او لا ګل خوند اخیستونکي دي موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړی کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړی
درنو اردوونکو که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه ځینې خپل جنان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب سترګې دې شمې نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باور نه لري د کابل ښار اوسېدونکو فتی الله زهیر راته د ګلانو د رنگونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلې دی دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی خو په نور نړۍ کې بیا پیاوړی دی
ګلونه خو بیلابیل معناوې لري خو زمونږ په ټولنه کې ریواج تروس په دمره نه دی زیات مثلا په هندي ټولنو کې چلته دی هر ګل معنی ځانته ده د یو ځانته مفهم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی دا د لومړي ځل لیدلو لپاره د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کیږي او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره یا د خپلې کوژدنې لپاره یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کیږي او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مرکې په هغه کې ډېر رول لري چې مثلا د جینۍ کورته مرکزي ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي یا مثلا غیدی پیسلام معبود چې وي په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر هغه دي یعنی محبوبیت ډېر ورته لري ډېر دی ته د ارزښت وړ دي خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر